درنو دوستانو ستړي مشه ز اجمل لاندې مو دی ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ریپورټونه او مطالب لرو، خو پایل خبرونه کوو. د روسیې لپاره د طالبانو نوې ګمارل شوی سفیر ګل حسن حسن نن خپل ډیپلوماټیک ماموریت په مسکو کې پیل کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړې. هغه وړاندې لیکلي ګل حسن په افغان سفارت کې خپل رسمي دنده نن پیل کړه. له دې وړاندې د فرانسې خبری اژانس د روسیې د دولتي خبری اژانس تاس په حواله رپورټ ورکړی چې په مسکو کې د طالبانو نوی سفیر به ډیر ژر کار پیل کړي. ګل حسن هغه لوړ پوړی ډیپلومات دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. هغه له دې وړاندې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د کونسل په توګه دنده ترسره کړي. روسیې که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو له کلونو راهیسې ورسره نږدې اړیکې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي شدید وچکالي د افغانستان له شمالي، شمال لویدیځ او ختیځو سیمو وس ټول هیواد ته رسیدلې ده. د ادارې نن چارج سمبي د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د وچکالۍ له کبله زیانمن افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغې ادارې په ټکو وچکالۍ د کرنې سربیره مالدارۍ ته هم لوی تاوان رسولی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما خبرداری ورکړی و چې دا وچکالۍ په سبب د افغانستان 50% کرنیز محصولات کم شوي دي. د افغانستان 80% خلک په کرنې خپل ورځنی ژوند تېروي. دا ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان فرمان ورکړی چې لمخي ایران د نړیوال اټومي انرژي ادارې سره همکاري درې. رویټرز خبری اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن د پیزشکیان د دغه پریکړې خبر ورکړ. د ایران ولسمشر دا اقدام وروسته لاغي کوي چې د امریکا تیر میاشت د ایران درې اټومي تاسیسات په فردو، نتنز او اصفهان کې پنه کړل. له دې وړاندې د ایران اسلامي شورا مجلس د سرطان په څلورمه د تهران او تلبیب ترمنځ له وربندې وورز وروسته د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې ترمنځ د همکاریو د ځنډیدو طرحه تصویب کړې وه. دغه شورا اعلان کړی و تر هغې چې د ایران د اټومي مرکزونو او ساینس پوهانو امنیت تضمین شوی نه وي، د یادې ادارې پلټونکي ایران ته داخلېدلی نه شي. د اټومي انرژي نړیواله اداره چې مرکز یې د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی، له ډېرې مودې راهیسې د ایران اټومي پروګرام څاري. د ادارې تر اوسه د ایران د ولسمشر د تازه فرمان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا ترکی پولیسو په استانبول کې د پرون شپې په پراخو مظاهرو کې څلور کسان نیولي. دا مظاهرې د استانبول د پخواني ښاروال اکرام امام اوغلو د نیولو او له دندې د لرې کېدو د سلمې ورځې په مناسبت شوې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي مظاهره کوونکو ولسمشر اردوغان ته سپکاوی کړی او د امنیتي ځواکونو په وړاندې له زور زیاتی کار اخیستی. په زرهاو کسان پرون شپه د استانبول د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د فاشیزم په وړاندې اوږه په اوږه ولسمشر امام اوغلو شعارونه ورکول. امام اوغلو چې د جمهوري غوښتونکي خلک ګوند له مشهورو څیرو دی، د ترکیې په راتلونکو ټاکنو کې چې تمه ده په 2023 کال کې ترسره شي، د ولسمشر اردوغان سرسخت سیال بلل کیږي. هغه د مارچ په 23 له دندې ګوښه او له خپل یو شمېر همکارانو سره ونیول شو. او په فرانسه کې د ګرمې هوا له کبله دوه تنه مړه شوي. فرانسې خبری اژانس نن چهارشنبې د فرانسوي چارواکو په حواله ویلي 300 تنه نور د ګرمۍ اړوند ناروغیو په سبب تر درملنې لاندې دي. دا دویم کال دی چې د جولای میاشت په فرانسه کې تر ټولو ګرمه میاشت وي. له دې مخکې په ایټالیا کې د سختې ګرمۍ له کبله دوه کسان مړه شوي وو. فرانسه، اسپانیا، پرتګال او ایټالیا هغه هیوادونه یاد شوي چې په راتلونکو ورځو کې به پکې هوا سخته ګرمه وي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا انګلستان حکومت د برتانوي سرتیرو د پخوانیو افغان همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام ځنډولې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سه شنبې د جولای لومړۍ نیټه د نورو غوښتنلیکونو لپاره وتړل شو. یو شمېر هغه افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی د پریکړې اندېښمن کړي دي. په دې اړه بام ریپورت واورو. دا بام واوري چې د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو لوري د کوکنارو د فصلونو د له منځه وړلو په سر پیل شوي اعتراضونه نن د درېیمې ورځې لپاره لا هم روان و. د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او عصري ودانیو د جوړیدو په زیاتېدو سره د کابل ډول او بڼه ښه شوې خو اندېښنه څرګندوي چې ډېر اړین مسایل د دغو ودانیو په جوړولو کې په پام کې نه دي نیول شوي.
دغه پارسن پارکینګ لري نه د یو ساحي سبس لري نه د ماشومان د پارکینګ وزې لري نه یو پارک لري.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا پسې زیات کړي.
په څوک په کاغذو کې ولي کې کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او د په کاغذو کې ولي کې 50 سره هغه 50 سره کلرین رسمي راځي نو چې دوی هغه د مجبور دي چې په حواله راوړي.
بشپړ تفصیل به یې په ریپورت کې واوري. ځینې نور ریپورټونه هم لرو لمکسر اوسي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وسم د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. د انګلستان حکومت د برتانوي سرتیرو د پخوانیو افغانانو همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام یا ARAP تړلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سه شنبې د جولای په لومړۍ نیټه د نور غوښتنلیکونو د منلو لپاره وتړل شو. یو شمیر افغانان چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال هغه هیواد ته د تګ په تمه دي. وایي پر کیسونو یې دغه پریکړې اغېز په اړه سخت اندېښمن دي. تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
د برتانیا حکومت لمخکنی خبرتیا پراته د هیواد د سرتیرو د پوخانی افغان همکارانو لپاره د بیا میشتیدنی او مرستې پروګرام چې ARP نومیدا تړلې ده. د ډیلی میل د راپور پر بنسټ چنن د جولای په دویمه خبر شوې د افغانانو د لیک د ځانګړي پروګرام چې د افغانانو د لیک د مرستې تګلارې ARAP نومیږي د بندولو پریکړې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت لوري د کډوالۍ د مقرراتو په اړه په توضیحي یادښت کې شوې. د دې پریکړې لمخې دا برنامه د جولای د لومړۍ نیټې سه شنبې ورځې د برتانیا په وخت مسپخین لدریو بجو وروسته د نوي غوښتنلیکونو په وړاندې وتړل شو. په راپور کې راغلي د برتانیا د کډوالۍ د نویو مقرراتو لمخې یوازې هغه افغانان به د مرستې لپاره وړ وګڼل شي چې د 2021 کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه تر 2015 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې غوښتنلیکونه سپارلي. ډیلی میل ویلي تیر شپه د برتانیا د وسلوالو ځواکونو مشر لوک پولارد دویل دوی ویاړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې له هغه کسانو سره خپل ژمنه پوره کړه چې خپل ژوند په خطر کې اچولې. نوموړي ویلي دوی په نړۍ کې د افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې یو سخاوتمندانه پروګرام پیل کړی او تر دې دمه یې له 3000 ډیر افغانان په بریالیتوب دغه هیواد ته انتقال کړي. خاغلی پولارد ویلي په داسې حال کې چې د برتانیا حکومت به د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام لاتړ ته دوام ورکړي خو دوی د دې برنامې له پیله ویلي وو چې دا پروګرام به ټول عمر دوام نشي کولای. خو یو شمیر افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال په افغانستان کې برتانیې ته د انتقال په تمه دي وایي دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. یو افغان چې کلونه یې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی مو کلونه له برتانی حکومت او د دوی لوځکونو سره همکاري وکړه. له دوی سره مې د شپړن په توګه کار وکړ. اوس وایي چې د افغان همکارانو د انتقال پروسه وټړل. دا یو ظالمانه پریکړه ده. دلته زموږ ژوند په خطر کې دی او دغه پریکړه موږ ډیر اندېښمن کړی وو. موږ غوښتنه کوو چې په دې پریکړه له سره غور وشي ځکه زرګونه افغان همکاران پاتې دي چې باید برتانی ته انتقال شي. په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو یو بل افغان همکار چې د هم نغښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا د افغان همکارانو په حق کې لوی جفا ده. افغان همکارانو کلونه کلونه له دوی سره اوږه په اوږه د تروریزم په وړاندې په جګړه کې برخه واخیسته. د برتانیې له حکومت غواړو چې دغه عاجلې پریکړې په اړه بیا څېړنه وکړي. یو شمیر نور افغانان چې په خای په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړي او د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونه رد شوي هم د دې هیواد له دینې پریکړې اندېښمن دي. د ډیلی میل پر راپور کې راغلي چې د کډوالو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو هم دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا اقدام د زرګونو هغه افغانانو د خوندیتوب لار بندوي چې اوسمهال یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي. تر دې وړاندې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت ځانمنونکو افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې پروګرام ECRS چې په 2022 کال کې په دې هیواد کې د 20000 افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره پیل شوی او هم تړل شوی او هیڅ نوې غوښتنلیک نه مني. دا په داسې حال کې د چنګدې شپږ میاشتې وړاندې د برتانیې د دفاع وزیر جان هیلی ویلي و چې دغه هیواد د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام پای ته رسوي خو هغه مهال دقیقه نیټه نه و خوده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره همکاري کړي په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره میشت شوي دي.
لښخړو ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د سانو دی ازادي رادیو خبرونه کا تاسو دی رادیو لاري په زین سیمو کې پاوریدو کې ستونز لري کولای شي چې دی ازادي رادیو نوې اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ښکته کړی په کم انټرنیټ او کم لګښت سره تاسو کولای شي چې دی ازادي رادیو خبرونه له دغه اپلیکیشن نواوري ک چیرته تاسو دی آیفون نه کار اخلي یا ګلکسی یا دی انډراید نور سیستمونه ټلیفون نه در سره کولای شي چې په اپ سٹورونو کې یا پلی سٹور کې ازادي راډیو په پښتو تورو یا په انګلیسي تورو وپلټي د اپلیکیشن خامخا د تاسو مخې ته راځي او د اپلیکیشن ښکته کوي. ل ایران نه یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنۍ یو برخې په ځانګړي ډول د کورونو لپاره ورکړ شوی مخکنی پیشکی پیسې لا هم په ایران کې پاتې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نیولو او شړلو پر مهال د خپل وسایلو ټولولو یا مالی حسابونو د تسوی وخت نه درلود. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې لا هم په ایران کې دي او د ستلو لږ وخت سره مخ دي دا کوي چې هڅې د کور د پیشکی د پیسو اخیستلو او مالی حقونو ترلاسه کولو لپاره نتیجه نه ورکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنۍ یو برخه لکه د کول لپاره ورکړ شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګه لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانی دي چې د شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم پر راپور کې یاد شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیول او شړلو پر مهال د خپل وسایلو د ټولولو یا مالی حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود. یو شمیر نور چې د ایستلو لږ وخت سره مخ دي دا کوي چاند د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. د دوی لډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم بالاخره کارای را
موږ رسمی او قانونی قرارداد لرو خو بالاخره هغه کارونه چې موږ کړی دا اضافي کارونه دي او د حقوق قیمت تقریبا د درس څخه تر سلوي خلک افغانۍ پورې دی. موږ څو ځله ورته وویل چې موږ پیسې څنګه کیږي خو له بعد مرغه حقوق نه مني. موږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا موږ یوازې نه یو. موږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختص
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وای ډیرې کډوال چې ستل کېږي یا د طالبان ایران پریږدي نشي کولای د کورونو پیشکی پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینی هله هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکی لپاره ورکړي وي. خو له بعد مرغه دا پیسې هم ډیرای وخت ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینې دي. ان موږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوې
چاري مشکلات شته.
پیران کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالی حقوقو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخه ته جدي پام وکړي. دا سمال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلی بندر ته تللې و ویلي چې کده پولي هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسي کی د دوی حکومت به په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نو موري په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې د چلي ایران د بي اسناد افغان کډوالو د جبري ستلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM یوازې د جون په میاشت کې ایران څخه له 2500 زرو زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د جون په دیشمه ویلي و چې له ټولو 214 زرو افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران ستانه شوي او 1% جبري ستل شوي دي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې له ایران راستانه شوي افغان کډوال ډېر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپناه سلطنت اړتیا لري. دغه اداره خبرداري ورکوي چې د بي ساري راستنیدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او کنړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام نه کړي، افغانستان د نورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولای.
د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو له لوري د کوکنارو د فصلونو د لمنځوړلو په سر پیل شوې اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روان وو. تفصیل په دې رپورت کې.
په بدخشان کې سیمه ییزې سرچینې وایي د دې ولایت په خاش ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو په سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ او د خلکو اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره هم روان دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې یو سیمه ییز خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په رامنځته شوي تاوتریخوالي او خوډب کې تر اوسه لږ تر لږه 15 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او تر شپېته نور ټپیان دي. دا وای هر شی بل سیمه خبر لرم، همدا څو شی به مخکې نه احوال واخیست، تر اوسه شپې ته کسان ټپین شي او 15 نور وژل شي. وضعیت لا هم غیر نورمال دی او هلته طالبانو په خلکو یو ناتار جوړ کړي. کوم خپلواک سازمان د مرګ ژوبلې دا شمیرې نه دی تایید کړی او ازادي راډیو هم کرواله نشي تاییدولې. یادې سرچینې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په خاص ولسوالۍ کې دا تاوتریخوالی دوه ورځې وړاندې وروسته له هغې پیل شو چې دغه ولسوالۍ ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو لپاره ولاړل. نوموړي دا هم وویل چې په اوله کې یو شمېر کسانو د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو مخالفت کړی چې د طالب ځواکونو له لوري وهل شوي. وروسته بیا د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو په اعتراضونو لاس پورې کړی. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خبرو شوی ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت او سیمه ای ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولې، خودل کېږي چې په یو شنه سیمه کې طالب ځواکونه د یو ډله راټول شوی او کسانو د خبرولو لپاره هوایي ډزې کوي. په یو بل خبرو شوی ویډیو کې په عمومي سړک غټي تیږي خودل کېږي، ودعا کېږي چې دا د بدخشان د مرکز فیض آباد او خاش ولسوالۍ ترمنځ لار ده او د لارون کوونکو لوري د ټرافیکو پر مخ تړل شوی. د بدخشان د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خاص ولسوالۍ کې د طالبانو لوري ټول مخابراتي خدمتونه غیر فعال شوي او د مهال دغه ولسوالۍ له اوسیدونکو سره ټلیفوني اړیکې نه ټینګيږي. د دغه رامنځته شوی شخړې په اړه د بدخشان امنیتي چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د خبريالانو لپاره د امنیه قومندانۍ لوري په جوړ شوی واتس اپ ګروپ کې د بدخشان د والی مولوی محمد ایوب خالد یو ویډیو مرکه خبره شوه چې تازه له بي بي سي سره کړي او نوموړي په خاش کې رامنځته شوی شخړه او د طالبانو په ډزو کې اعتراض کوونکو ته وخت مرګ ژوبله تایید کړي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان والی ویلي اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال دی او دا چې اضافي ځواکونه هم سیمه ته استول شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په بدخشان کې د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاینونه روان دي، خو په خبره یې د دې ولایت په ځینو سیمو کې لا هم د کوکنارو کښت په بشپړ ډول نه دی بند شوی. بدخشان د افغانستان په شمال کې پروت غرنۍ ولایت دی. د 2022 کال رئیس واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته وخت نا وخت د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو له امله د شخړو او ناکراریو شاهد پاتې شوی. د روان کال د مئی په میاشت کې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر هم د طالب ځواکونو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښتې شوې وي. له دې وړاندې هم د دې ولایت په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې ورته پېښې رامنځته شوې وي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره په مبارزه ټینګار وکړ. خو د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په خپل یو خپور کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2024 کال کې د تیر کال په پرتله 30% زیات شوی.
د پلاسمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او عصري ودانیو جوړېدو په زیاتېدو سره د کابل بڼه ښه شوې، خو اندېښنه څرګندوي چې ډېر اړین مسایل پکې کم په پام کې نیول کېږي. نور تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
پلاسمینه کابل چې ورځ بلې ته د پراخېدو په حال کې ده او له دودیزې پخوانۍ بڼې یې کورونه په چټکۍ په لوړ پورو او عصري ودانیو بدلېدونکي دي. اوسیدونکي انتقاد کوي چې اړین ودانیز مسایل په پام کې نه نیول کېږي. دوی دا هم وایي چې دا ودانۍ په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي لامل هم شوي چې په بېلابېلو برخو کې د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي. د کابل ښار د څلورمې کارتې یوې اوسیدونکې د نوم نښودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په
په کابل کې پارتمنونه ډېر جوړ شوي دي، د کابل ښکلا ډېره ښه شوې ده. خو یوازینی مشکل په دې کې ده چې کله دغه کورونه او پارتمنونه جوړېږي، نه د موټر د پاره سم پارکینګ لري، نه د یو ساحې سبز لري، نه د ماشومانو د پاره د لوبو ځای لري، نه یو پارک لري. نو که دغه شیان په نظر کې ونیول شي چې مثلا کله چې بلاک جوړېږي.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکی مسعود بیا بل ستونزه یادوي.
زموږ له مشکلات سره مخ یو، هغه د اوبو کمښت دی. د کابل ښار کې اپارتمانونه، بلډینګونه او کورونه چې جوړېږي، نو هر یو سل نه نیولې تر 200 متره پورې بور وهي، چې دا د اوبو د کمښت لامل کیږي. لمونږ له دولت نه دا خواهش او هیله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي.
د ودانی سوچارو یو شمیر کارپوهان لدې ټلی انجینیر راحت ګل زیارمل د کابل ښاریانو د اندېښنې پر ځای ګڼي وای. اوسنۍ ودانیزې چارې چې کابل ښار کې ترسره کیږي، د ده په خبره ټولې د ماستر پلان خلاف دي، ځکه زیاتوي چاړین ودانیز مسایل پکې په پام کې نه نیول کیږي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا اوسنۍ بلند منزل چې کومې په یو نوم راځي کې مثلا لس دولس تر پنځه لس پورې اپارتمانونه پکې ډیزاین کیږي، دا بلند منزل جوړیږي، دا بیخي د ماستر پلان خلاف یو عمل دی، ځکه تر ټولو لومړی ښاري ازدحام پکې زیاتیږي. دلته پارکینګونه پکې په پام کې نه نیول کیږي، شنه ساحه پکې په پام کې نه نیول کیږي. هر کور چې دی د هواداری سیستم نه لري یا مخه بندوي. همدارنګه د ابرسانې سیستم تر ټولو ډیر زیات مهم دی، یو د اوبو رسونه د پابرسانه کې، یو د اوبو بیرته رادیدنه، یو ځای دی مثلا د باسد ډول د وو کسانو ته پر اختصاص شوی او ته په کې بیا کسان یا اصل کسان ځای وي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزي په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته را لګلې ویلي چې دوی د یو څرګند طرز عمل پر بنسټ د کابل سیدونکو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي.
یو څرګند طرز العمل موجود دی او د خاروالۍ ټول اجرات د طرز العمل پر بنسټ دي. د استملاک زیربناو او سرسبزی ریاستونه د ځانګړو پلانونو تر بشپړولو وروسته چې ترسره کوي، خاریانو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي. د طرز العمل له مخې د ځمکې 30% چې یو کس پکې ودانۍ جوړوي باید تشنه ساحه وي، او د غراز خدماتي ساحه لکه پارکینګ په پام کې نیول کیږي چې په راتلونکي کې په کابل کې د پارکینګ او شنی سیمې
د طالبانو حکومت او باو انرژي وزارت ویان متیولا عابد د ازادي راډیو اړیکه جواب نکړه. خو دغه وزارت تیر کال کابل کې د اوبو د ستونزې د هواري په اړه ویلي وو چې ورته د پنشیر سیند اوبو د لیک دیو کانال سروې بشپړه شوې او د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر دی. د لونې د چمدې تیر جون میاشت کې د مرستې کورپس په نوم یو نړیوال ټولنې خبرداري ورکړی و چې 2010 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. د نړیوالې موسسې دا ویلي وو چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د پلازمېنې کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه ښودلی. داسې مال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماستر پلان یوازې د 6 تر 8 لکو کسانو لپاره جوړ شوی دی. کابل ښاریان وایي سره له دې چې پلازمېنه کې نفوس زیات شوی دی، خو خدمتونه نه دي ښه شوي، نو ځکه دې ستونزې ته په پام دوی د پلازمېنې او ځانونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. مخکې دوی د برېښنا د کمښت او پرشویو د زیاتېدو، د سړکونو د تنګوالي، د عامه ترانسپورت د کمښت او شخصي موټرو د زیاتېدو او له دې امله د ګڼه ګوڼې او ګڼو نورو ستونزو له امله هم شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان بانکي سیستم باندې لګول شو بندیزونو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خندونه زیات کړي دي او همدارنګه د حوالو سیستم هم ستونزمن کړي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودیږي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل هغه مهال چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مارونه په ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې مشترکات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د لپاره موږ ته مشکلات شي، ځکه چې د امریکایان د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هیڅ لار نشته، یا د واګیا لار ته خلاص کی او یا هوایي دلیز د لارې کار واخو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ د خوازي خبره د صرافۍ د په هندوستان کې تور پیسې دي، هغه تجارت هم د مشکلات کې موږ مشکل دي.
د هرات ولایت سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریز توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چې دا حواله و منی، زکه کوی نه منی افغانستان کې خپل سوداګری نشي کولای. همدا خطر منی کله پیسې لس ورځو یا یوی ونه کی رسیدي. ځینې سوداګر خوان د صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې تری ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګری او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر ترکل ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي رادیو ته وویل
افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بېباوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغه ته چې دا په وخت زمان بیرته ورنکړل شو او تجار لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې د تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا موږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه موږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور خبرېدو د دغه ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د می میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډب کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې لزمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده. د ازادي رادیو ته وویل
واګه بند شولا نو باج مالونه په چابهار او په بندر عباس دي، خپله ایران د تاجراتو لاندې دی. هغه چې موږ په کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو، هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. اوس زموږ تجاران اکثره کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او د دوبۍ په پورټ کې په جبل علي کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتیشه یو کانټینر قیمتي یو لک ډالر او دې په کاغذو کې ودی چې 50 سره هغه 50 سره کلرین رسمي راځي نو چې دوی دی هغه دې مجبور دي چې په حواله راوړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.